از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایانی مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرون جان، در ډیره سخت بختنه ده ژوند یو مکتب ده، هر څومره چې سره زده کړی بیا هم کم ده.
بله بله،
مننه له تاسو. یو بل خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه هوجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت ادارې تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه مو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پاسر کمپ امکریډ ته مهمه خبرونه سره لیکونه تاسمنه مانی وای چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه راپورونه خبره دا وګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای. روسیې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایی شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مولا عمر د نیولو لپاره 10 میلیون ډالر انعام خیو. د افغانستان جمهوریت ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر مړینه تایید کړ. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مولا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې مولا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی دی.
مولا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود، اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبان ویان دویان چې تل له حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي. تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
تا هنوز احسان جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محسوس
لکم یه ورزی چی دی ولایتی شورا لوڑا کرده. تر او صدی خلکو دی جند خکول لپاره دیدی کم کار نده لیدل شوی. خود پنچه دی ولایتی شورا غلو دا اعتراض رد کرد. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چېرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړن لاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچو او له خپل قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لري شوې.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کوردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیه حکومت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیرنۍ غونډه کې د سوریه او عراق په خوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشو چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیواله محکمې ته راجع کولای شوې. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شو. د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړه چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې شوې وو. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیری کې لګډونه ډډه وکړه. په تاسو په شوی پریکړلی کې پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ور باندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست او د غرض د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت زواکونو ویل تیر څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
واکسین نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولینو پورې ټول غلا او مافیایي سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان د کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سم پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوه منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د غرض د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د دې مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د ملا عمر د ملي خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې وویل تایید کړ. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونما ویاند دومونیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په ودرول سره مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکي مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبره وشوه. په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشټوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شای ډېر خونړای وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولای شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبر شوی خبر پانه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وای چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې لټولو مخالف ډلو غشتنه سوي چې لدی موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکي مایک کوګلمن لدی سره مخالف دی او وای چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai. زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هرڅه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاندې شي. کوګل منوای سره لدی چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې مولا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واوریدل. یو بل منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیر لویدیځ ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه لیکي د طالبانو مشر مولا عمر له باندې ویل چې په عام حاضر کې نه دی راخاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو بل پړاو پیلېږي. کناډای ګلوب ان میل ورسپانه د مولا عمر د مړینې په اړه یو لړ سرګندونو ورسته لیکي. یو پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د هغه مړینې اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوری چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوې وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا چې مولا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلې وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د مولا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې ایا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوست ورسپانې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تایید دو سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي. خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورسپانې په وینا نوموړی چې شاوخوا شل کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورسپانې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډیرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډیر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړي دي. د ورسپانې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړي دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د جون پاړه ډیر شکونه راپورته شوی وو. د غراس په افغانستان کې یو شمیر بهرنۍ وسلوالو هم ویلي وو چې کچیر مولا عمر ژوندۍ وینو دوی ته یو ویډیو ورواستوي او په هغه کې ځان ثابت کړی چې دای تر اوسه ژوندۍ دی کنه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیوړی کړی. په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمیر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیر بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر لمړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کیږي. خو د ملا عمر لمړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې یو بل ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یو ځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یو پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نور حال د اجمل تورمن راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغه ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده. د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې پیاوړتیا خبره نشو کولای. خو خطر یې شته، ګواښ شته، او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول، او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمېر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی، او له دوی سربیره یې یو شمېر بهرني جنگیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمېر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسینی آزادۍ رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشه، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو له بده مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما په اند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي.
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړ.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغه ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي، او ولسی پاتونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولای، د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، کونو حتمان بریالي کېدو بل لار نسته غیر دی چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاشماتونکي جواب ورکړي.
د چارو شمیر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي، او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخه کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو پورې اوریدلی شي. د نورستان د وانټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې لته پنځو میاشتو رئیس حکومتي ځواکونه په مخ لاره تړلې او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې لدی کبل له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو سمې خبريال رحلان وری رپورت کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې لته رو 15 میاشتو حکومتي ځواکونه په مخ لار تړلې ده او هیڅ اتا اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روجې په لومړیو کې پرې بریدو شو او وسلوالو طالبانو ونیول. هغه وخت هم اکثر خلکو ویل چې دوی د لارې بندې دوه او د خوراکي شیانو د نشټوالي لامل پاتون او پولیسوالي حمله تاړ شوې دي. د وایګل اورنس کلی وسیدونکو وای 15 میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لار تړلې ده او د لارې بندې دوه لامل دوی ګڼو ستونزو سر لاس او غري واندي. د وایګل وسیدونکو خان محمد وای د لارې بندې دوه سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوې دي، او هر سړی نشي کولای چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
ساری مسئولین پر ټول غلا او مافیایي کړي راټول شوي دي، او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي. 50 کیلوئی وړه بورۍ 8000 کلدارو ته رسیدلې ده. د وټپور ولسوالۍ نه تاسو غرونو باندې راځي 3 کیلو بورۍ 400 کلدارو ته رسیدلې ده، او چای غوړي نور خوراکم واده کړل پیدا کیږي نه چې پیدا کیږي په غرونو باندې راځي.
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لار دومره سخته تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کینو کو نو کې دوايي ختم دي، مریضان مرګيږي، څنګه د پښتو مزل دي، او بل طرف ته ګرمي ده. د شیر نه مرشل حامل زنانه د زیګون په مرض پر مهال د دوايي نشواله د ترکتر کې دوه لامل مرشل او زموږ आवाज غیر د خدای نه څه ناوړي. دا ډېر خلک دي ډېر ټلیفون شهرت نه لري.
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لار تړلې وی چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړکوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف ته عملیات پیل کړي.
نو څو دومره جازونه سره طالبان څنګه کنټرولولې؟ دولت موږ نه غواړي چې دې وځه، ولس نه غواړي چې تاسو کنټرول کړئ. نو خدای د پاره څلور سو طالبانو په سر څلوي زر ولسته وژنې په لار باندې چې
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وای چې د لارې تړل کې دو په وجه ولس ډیرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وای له ډیر وخت څخه یا د لارې د خلکو په مخ تړل شوی، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسیدلي او په خپل وخت د ولایت مقام او نورو مسولینو ته رسولي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي.
موږ د عام خلکو په مخ باندې لارو بند شي بالکل غلط خار دي. موږ نه تاید دا خبره او نه زمونږ خوښ دی چې داسې کار وشي. دا ولسوالۍ چې باندې چې دلته خلکو عمل وکړه، عام ولس وتلي وه دې جنګ دپاره، همدغه خلک وتلي وای چې موږ د ولې لاره بند کړې وه. اکثر خلک هم ویل چې دغه د ولسوالۍ سقوط علت هم دغه به وي. دلته فکر کوم زمونږ بعضي مشران هم ریاست جمهوري ته وغلې چې دا لاره کې ټول طالبان اکمالېږي، ټول خلک طالبانو ته مواد وړي، هلته بیا طالبانو تمویلېږي. دلته به باندې دغه بدغه شی دلیل چې ویلي یاره جمهور په هدایت باندې دا لاره بالکل بند کړې.
د نورستان سرپرست استوالی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دي او څومره چې زر کې دي شي لار به د عام خلکو په وړاندې پرانستل شي.
موږ دې هڅه کوو چې دا مشکل قومي مشران راوغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دا د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي، خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وای د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وای که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي له پنځو میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کېږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یوازې هیلې را ژوندۍ کړې خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت دخوانه دغه توقع زمونږ زیاته شوې ده، خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالې کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعده ورکوي چې دغه ستونزې حلو.
افغانستان کلی وی خو اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او په لسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډېر هغه مواد رواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دېرشو ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کاري بد اغېزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې پاکستان کې مالته کار کوي، په دې بخش کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته موږ ښه شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل مشینري مسدل شفت کړی ده. فعلا موږ د څلورویشت ساعتو کې پنځه ټنه یې له پروډکشن په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوي. د دغې ادارې نوي رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنګدي چې په هیواد کې کومه پانګونه نه کم شي.
پولای کمکی مردم ما را تنبل ساخته.
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړی دي. موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټه غټه خبرې وکړو. خو دا مهیر ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو. دا چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوې وستون ځهل نه کړو او یاده چې د ډاډ جواب ترلاسه نه کړو.
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم.
هغه وایي چې د مالیه، فساد، امنیت، برېښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي. له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو له پاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده. افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډیر پام وکړي.
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په ملا عمر په 2014 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه کې غواړي د انټرنیټ لاري ووري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او واضح اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو جون په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل په سوریې کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties.
بان کی مون وایي په سوریه کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي.
I now intend to invite therefore Syrians to parallel simultaneous thematic discussion.
زه د سوریه خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړ چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
ا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینې به طالبان په څو ډلو وویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیمه 1903 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رااستولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډېر زیات دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې ګل خبرونی اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوي یا ځورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سول سوي د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستاله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب ځورولو په اړه سول سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولای، یعنی د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر ورکړي. حتی کاغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په درې حالتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې تاکل مندی، یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنه په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یو جوړ سوی دی د دې لپاره د ټولنه کې نظم جوړ کی او د انسانانو اړیکې تنظیم کی. خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د جزاګانو تطبیقول ساغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي. د جزاګان نامنون کړي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا تر سره شي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه تعذیب سبب شي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی چې لرګي سره ګرځېدو یا همیشه همدا فرهنګ اوسې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي یو شاګرد به دیغه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې چې باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسی هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی. که بلس دقې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې دا د انسان د کرامت چې انسان اشرف المخلوقات دی، هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلې دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي. نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسیږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کېږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیره حبس، دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي چې دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزانه دی لري پته کېدای نسی، یعنی د قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم بل څه وانه یا په دالاس وانه
وبنلورو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو په لاس کې راځو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. میرمن زرمتی، یو تعذیب سوی آزار سوی شخص څنګه کولای سي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خود داسې هغه اقرارونه چې تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی قدم کې کولای شي په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سران والی ته مراجعه وکي، یا هم د بشري حقوقو خپلواک میسون دي نظارت او بررسي برخه ته مراجعه وکي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کی او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخوردونه سي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه دې عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکي.
ډیره مننه. د ورستی پښتني په توګه ستاسو په اند تعذیب اثرات په ټولنه باندې څه وي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم په رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تعمینېږي، نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت متیږي او دغه روحي حالت خرابيږي. نو توید سدې بنور یو نارمل شخص نه پټولنه کې سدې وکول سي سپارم اعصاب باندې پټولنه کې ژوند کې دغه نه بغیر په فزیکی لحاظ باندې کدي سر کوم ستونزه پیدا کیږي نو د جسمي لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دغه اخلاقی لحاظ پټولنه کې کچرته دوامدار تعزی په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ ګرځین هو کېدای شي سي د ټولنې مقاومت له دې موضوعات سره ډیر زیات لوړ ولرسي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه کړي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعض مسایل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملي نسي او تازه طبي خبره د قانون ویل دي په خپل شرعي قوانینو کې موجود دي د شرعي د کرامت د خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورګي. نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایله په ټولنه کې نه لري بدبختانه منفي پایله لري او لږ له جملې نه یو منفي پایله یې امداد سي په ټولنه په خشنوي او همیشه په تاوتریخواله په کورنۍ کې موجوده په ادارو کې په تاوتریخواله موجوده د انسانانو روابط به ضعیف وي او اخلاقي مسایل سي انسانان وکول شي یو لبل سره په دوستانه او په خپل شکل باندې زونه کې دا موضوعات سطح راټیټي او بل اخر انسانان د تحمل پذیري قوه لا سر کوي نه سي کولای په ټولنه کې خزون سره وي.
ډیر مننه قدر منوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلی و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال خلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنی غونی خالی نوی د لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوس پنیز جالی دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره د سیمه راخکلی کړی ده. زیات پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سر کېږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کېږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هره خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وګمې رشیدی ته غوښ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګورونه هم کرل شوې دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډې ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي. یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا دی پارک شرقی کنج تا دلتا دی تاق زرنگار پا نامه یولوی تعمیر و چی دی معارف کتاب خانه پکی جوره شوی و او دی کتاب خانه پترد که دی ماشومان و لپاره همی و کتاب خانه و اداره و دی میرمن حشمت پا نامه و میرمن دی ماشومان و دی چار و مسئول و او سره دی کچنیان و جخ پا نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. دا وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پا پخوا په بوستن سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپریدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته دلته خیر د دینه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکارو د دې پارک په پسندو کې حتما مناقص شوي دي. د ځین اخکار سوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای افغانم د توجه وړ ځکه امیر عبدالرحمن خان خپل مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یوازینې ترسره کېدي، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښار ولې د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمیر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوې چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک، اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، د سپینغر هوټل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاج عبدالرحمن مسجد چې طالبانو په وخت کې ورته وزې سره چلور جوړي به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاج عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عابدات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد د مقبرې په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست پکې موقعیت لري استفاده کی.
اوریدونکو د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پریږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یو ډیر لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکونکي ته غوږ شو.
عبدالرحمن خان
نه بیم دیسی خیره نه ده پاکول
نه ایگام دست ده
خواه
تیگه ده دا خواری دیم ده ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه خواهی
نه
مرمر ده نرم رخام ده
خواه نه ما بیم دیشی که بده بانیو ده اول چیزی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم دیسی خیره ندی که نه
او سبیتی پتا پر جنگونه که چراغه لیول دلته طول تشنکلی و
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جومات هم موجود دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو د ریاست کارکوونکی نجیب الله وایي چې اوسنۍ ودانۍ چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی پخوا د ګلستان سرای په نوم یادېده، او یو بل ودانۍ د بوستان سرای په نوم یادېږي چې لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیر مهمو ملمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عملی خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښي ځای و.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه مونږ چې مامورین راووځي مونږ د پارک کې کینو. اوس وضعیت ښه دی، وخت یې لغوندې خراب و. اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کیږي کینی. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینی ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي. وروره مامون دی، پنځه وخته مونځ کوي او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامې ته ورځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پورونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
طالبانو په وخت کې څلور جری بسمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړه چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 توکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ د مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلې، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې سلو کال را بده د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، صنف فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچریه من راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند خیسلو جوګ شي. په همدې هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچریه غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا. پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا. پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا. ہائے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا. ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا. ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سا نی ددنی سا مرے مرے سا نی ددنی سا سسنی نی بابا مما نی رے سسنی نی سا سسلی رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا چې توبه په طواف کې ماتولا چې توبه په طواف کې ماتولا هی د هغې انګاری ساسکي شرر ناشتا د هغې انګاری ساسکي شرر ناشتا پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا ہے ساکی نندے پا پیالا کی جوہر ناشتا ساکی نندے پا پیالا کی جوہر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سانی ددنی نی سا مرے مرے سانی ددنی نی سا سسنی نی پاپا مما نی رے سسنی نی سا سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا که هستی دوالا پردی سوے کمستی وا که هستی دوالا پردی سوے ہائے د پردیو پا انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا ہائے ساکی نندے پا پیالا کی جو ہر ناشتا ساکی نندے پا پیالا کی جو ہر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا